قدر من اوریدونکو د خپلوانو دوستانو او ملګرو په مانځ کې ګیلې کول هغه څه دي چې څوک مثبت اړخ ورکوي وای ګیله له دوست څخه کیږي خو ځینې نورې د خپګان او لریوالي لوی لامل بولي د ځوانانو په خبره ځینې کسان په حق ګیله کوي د بیلګې په توګه هغه سره داسې کړوړه بار بار کیږي چې مناسب نه وي نو ځکه مجبوریږي چې خپل ملګري څخه ګیله وکړي خو د همدې ځوانانو په خبره د یو شمیر خلکو بیا ګیلې کول ورزنه عادت وي د کابل اوسیدونکو مریم وایي چې ډیری وخت ګیله لږه چا څخه کیږي چې دوی حساب قربان کوي خپل غنی خو اغلی مریم دا هم زیاتوي چې بی ځای ګیلې په ګیلمن کس باندې هم دومره بد اثر کوي چې هغه ته روحي شکنجه وګرځي
خو په اکثریت ګلی خدای هغه چانه کې چې د دې باندې ګران وکنه ته خفکیږي دا څوک نه خفکیږي چې ته دغې نه ډېر تمه لري او هیله لري نو نه چې د یو چانه خفکیږي او اتمن خامخا هغه سره کوم ژمنه کوي یا مثلا ته ما سره یو ژمنه کوي چې زه دا کار کوم ستا او ته زما کار نه کوي نو بیا خامخا زه خفکیږم ځکه چې زما تمه تا ته ده چې ته زما کار کوي یا ما ته وایي چې زه یو چیته تا سره ځم بیا ته ناراضي نو زه خامخا ګلی کوم زه به بل چا سره کینم وایم چې دا ما ته وویل چې زه تا سره راځم خو هغې رانغله نو همدې لپاره اکثریت ګلی ډېر کیږي
دا بیا کومې بدې پایلې لري څومره د دوستانو منځ کې فاصله پیدا کوي
زما شخصي نظر دا دی چې کله چې انسان د یو چا نه خفه کیږي هغه ته باید مخامخ وایي چې زه دغه ستا کار د عمل د سبب دا ده چې زه خفه شوم تا باید څه کړی نه و خیر که دا ځل دې دا اشتباه وکړه بل ځل دا کار م کوه هغه ته وایي چې نه تا نه خفه یم که زه یو بل چاته دا کیسه وکم هغه بیا یو څه د ځان جوړ کی نو خامخا د دوستی ترمنز یو فاصله ایجاد کیږي نو همدا علت دا ده چې کله چې یو څوک خفه کیږي ورته باید مخامخ ووایي چې زه د تانه خفه یم
دسی ملګری لري چې هغه په دسی مسایلو خفه کیږي چې هغه مهم نه وي او دسی وخت تاسو ته ما کوي تاسو سره رسیدګي نه څه کول حق نه خفه کیږي
او اکثریت کورنۍ ترمنځ دغه سي ډېر ګلې کوي زه خپل هم دسی يم چې څه سر دومره کار نه لرم اکثریت چې زما خپل شخصي کار دی هغه کوم کور کې مشکل وي هغه کوم د چا نه دومره ګلې نه کوم یعنی دومره موږ باید دومره دې تم نه لرو چې بیا خپل ځان ته متوان وکي او خپل ځان خفه کو
ګیله کوونکی ته د ګیلې توان څه ده
شکنجې روحي ده ځکه خپل ځان سره دا وایي چې دا باید دا کار کړی نه و دسې باید ویلې نه و دسې کار به کړی نه و یعنی فکر کوله اول به دا کار کړی نه و یو څوک چې یو کار کوي هغه پوهیږي چې کوم کار چې زه کوم خامخا زما مقابل طرف خفه کیږي نو باید اول یې نه کی کله چې وکړي بیا باید خپم نه سي
ادریس افغان هم ګیلې په دوو برخو ویشي هغه وایي چې ډیری وخت ملګری داسې ګیلې ورنه کوي چې دای ورته رسیدلې نشي
چې فکر کوم ګلایا دوه ډول ده یو خو ګلایا دار چې پسندیده ګلایا یعنی هغه کې دلیل یو نه پسندیده یا هغه کې دلیل نه مثلا که هغه پسندیده یا کم توجهي یا بیتنایی د ملګری نو دې کې احساس کیږي چې یو ملګری د چانه ګلایو کې مؤثر ارتباط نه لري دوی سره یا په منځ کې سوء تفاهم وشي یا څوک ورسره سم ارتباط نه لري یا هم د چا شیطانت په منځ کې یا ممکن نه چې دا دلیل نه وي بل څوک چې د چانه توقع لري انتظارات لري هغه نادیده ولیدل شي وکتل شي او د ملګرتیا ته وخت څوک نه لري مثلا زه چې پانتون کې استاد شوم او ما چې تدریس کاوه د ورځې خوانه په مکتب کې ما درس ورکاو د شپې خوانه په پانتون کې درس ورکاو ملګرو داسې احساس کاوه چې دا یو پوسټ رسیدلې د مغرور شوی اته ماته د مغرور لفظ استفاده کړي چې تا غرور او تکبر پیدا کړي خو ته به وخت ورته نه لري شخصي اساسیتونه چې هغه په نظر کې باید ونیول شي نو مثلا زما د کورنۍ نه اول مانه ګيله کوي چې ول ماته زنګ نه وهي او زه چې د وظیفې نه لازم د سګنګ زګل یعنی ستړی شم او ستومانه شم ول نو یعنی زما مطلب د څه دی چې دوه طرفه باید درکې او درک کوي چې یو نفر شي موضوع اومخته ورسیږي نو دغه انتقادونه او کله کله ناپسند انتقاد کیږي دا د کورنۍ نم شروع کیږي د ملګرو نه خو بیخي زیات دی ملګری مان همیشه خفای یا د انتظار لري مثلا په مجردی کې ما کول شو چې هغه ته زه وخت ورکم هغه سره زه ناسته او پاسته کوم ولې وس متاسفانه نه کیږي حتی د جمعې په ورځ نه کیږي څوک نشي کولای شي حل کړي نو
bale gili tumra de dostano mans ke fasle ziyate de deru nijde malgaro tar mans ke bil akhra gila de kine lamal ki gi
beza gila aw na dar kawal de muqabil luri da khwaqin che bada ghiza kai pe jond ke aw tolana ke malgiri sara yani fasle ziyate kama yani no zma pa nazar yow chok che gila kai tar had tawana pore chok te ba shat ne shi warta dalail makhki ki masalan aga ta sana gila کای چې ته ما ته وخت نه لري یا موږ سره نه ګرځيږي یا ته غرور او تکبر دې پیدا کړی یا ته وظیفه دار شوې دغه مشکلات او دغه موضوعات به اسکیږي دې ته باید حل لار دې ته باید وخت ورکول شي دې ته باید تشریح ورکول شي چې دغه څه دلایل دي چې ما تغییر کړی دی زما ژوند کې څه بدلون راغلی بیا هم درک نه کوو به تر دا چې سړی شاته شي نو
که پوښتنه داسې مطرح کړو چې خپل په کوم موارد کې خپل ملګرو نه خپل کورنۍ نه دی ګیلا کوي یعنی دا امکان نه لري چې انسان ایڅ کله ایڅ وخت له بل نه ګیلا ونکړي د ځان پاک لپاره ته په کوم موارد کې تا ته ګیلا دريږي
په هغه وخت کې شخصا که زه خپل چانه ګیلا وکم یو بی توجهي چې مثلا کله نا کله مخکې کیږي هغه انسان د بی توجهي کیږي او دا مشکلات راځي یو مکرر بی توجهي چې مثلا ته ضرورت لري خو هغه کې بی توجهي وشي هغه کې همیشه مشکلات راولړیږي مثلا کال دولس میاشتې یو څوک چا سره د څه شاو کې چې پښتنه ونه کی یا په کوم وخت کې چې ضرورت یې هغه درته شاو کې یعنی تا په خپل حالت پری دی نو دی وخت کې خو ګلایه پیداویږي نو زه دې ته د څه یو عنوان ورکولای شم چې مکرره بی توجهي یعنی همیشه والی په یو بی توجهي کې وشي زما په اند دې کې ستونزې راولړیږي نور څوک بی احترامي وکي یا بی ځایه قضاوت وکي زه واقعا دې منه ډیر خفه کیږم
دویشت کلنی څنګه مهری ته چې په دې تنګ کې عمر د کور ټول مسؤلیت ورلغړې دی وای دا د دې وخت نش پیدا کولای چې خپل دوستانو سره د پوخا په چیر اړیکې ګرمې وساتي خو هغه فکر کوي چې دا خپل نه غوړي چې لغو سره راشه درشه وکړي
د ټول د ژوند حالت د څه شوی د کنه چې هر څوک خپل ژوند په مشکلاتو کې ډوب دی یو وخت کې ځوانان ملګری دوستان ټول کې د چونې طبقو کې د کډل کان یو بل تر رسیدګي کولو یو زنګ کولو یو خبره یو مسیج یو څه اوس د ژوند د یو حالت تر رسیدلې چې ته خپل ژوند ته حیرانې مثلا واتس اپ سهولت شته د زنګ سهولت فری کولو خو د پیسو مشکلات راغلي په ژوند کې ځکه یو ملګری د ډیر پیسې لري یو بیخي نه لري خبر سره خبرې وکړي ورته زنګ وی ولاد د دې توقع ماته شته او کونه کې وی ولاد ما پوښتنه نه کوي او بل هر څوک د ژوند مشکلات ډیر شي وي د هیڅ چا تر رسیدګي نشي کولای سخت ده ځکه سهار نه تر مخه پوراتمن یو څوک وظیفه کوي یا یو دیاړي کوي یو کار کوي یو مزدوري کوي شپې چې راځي اتمن آرام کوي وخت نه لري ژوند زده تا زمانه ټول ملګری ډیر خوشینه دی وی چې میډیا ته نشي کولای موږ ته مسیج نه کوي ته موږ ته زنګ نه کوي زموږ پوښتنه نه کوي زموږ کور ته ناراضي ته مغرور شوی ته بس او مشکل دا نه ده زه مغرور شوی نه یم زه مصروف یم زما د ژوند مشکلات دي د سهار نه اوسم او بجونه تقریبا څه کم 5 بجې یا مثلا 4 بجې ز کور ته راځم سهار نه تر مخه پورې وګه اوسېدل ډیر سخت دی ډوډۍ وخورم ځو کې ډیر مثلا ملمه یا سوکی تر 10 بجو پورې زیوي خوسم کنه لس نه وروسته زه آرام کوم زه موبایل ته ډیر وخت نشم ورکول ځکه وظیفي کې اوسې دی نشي کولای چې مسج ځان ته ځواب ورکړي او که کور ته راځي د ستړیا نه ته نشي کولای چې یو چا سره خبرې وکړي مثلا هفته کې یو ځل که کوم ګروپ ته لاړ شي او مسج وکړي کنه د ځوانانو دغه څه مشکلات دي
څه کول پکار دي چې په ژوند کې د ځوانانو ترمنځ ګیلې او گزارې نه وي هغه څومره عمر چې خدای ورکړي په خوخه یو بل سره تیر کړي
به تر د ځوانانو یو بل درکې ځکه درک ژوند کې ډیر ښه ده که یو ملګری در کو کې هغه سرداغي د مشکلاتو په سنځو کې مثلا ځان شریک وو بولي هغه مشکلات در کې دغه د نه پښتنه کولو دلیل باندې پوي شیخ خپل ځان پوي کې اور کا هغه ډیر خمل ګرځي هیڅ څوک د ګلې وخت نه پیدا کوي در کې کنه احساسي ک درک نو سی یو څوک در کو نه کې تاسو د مشکلات اونو ویني او اور باندې زړه دونه سوځي کنه هیڅ کله ګلې نه کې
خپل په کوم حالات کې له دوستانو له ملګرو دی له لانو دی گیلا کې
خوځه چې د خپل ژوند مشکلات ګورم چې دومره مصروف یم دومره مشکلات لرم نشم کولای رسیدګی نشم کولای خپلمن یو بل څوک هم د صدای کړم ټول خود راحت ژوند نه لري افغانستان کې څوک هم راحت ژوند نه لري کاغه زلمه ده کاغه جلکه ده کاغه پلار ده مور ده که هر څوک ده خواري کې زحمت کې چې ځان ته یو څه پیدا کړي کورنۍ سپورټ کړي یا پلار سره وګور کړي یا ورور سره یا کور سپورټ کړي ټول همدغه مشکلات کې اخته دي ټول
بله
افغانستان 90% خلک اندغه مشکلات لري چې ژوند مسولیت لري
بله
هغه مسولیت به ته دا کی نو زه چې یو څوک در کوم باید نور ما در کله زه ګله کوم چې ما څوک نه در کی دا ګله ما همیشه مثلا د سن ځان سره کړی دی چې د دوستان د ملګری ول ما نه در کی ول زما ژوند حالت نه ګورو یو مثلا خوشینه کیږم چې ما ته مغرور شوی خود خوش شوی زم دې کې خوشینه کیږم مثلا ګلم نه خوشینه کیږم چې ول ما نه در کی
لیکوال او خبریال جان آقا هم وایي چې دای هم ګلمن ملګری چې حق نه حق خفوي ډیر لري هغه د ډول کسان د پاک زړه او صادق غني خدا مشوره هم ورکوي چې ډیر ګلې ملګری کمزوري کوي
دغه مسائل په افغاني ټولنه کې ډیر دي چې زیاتره خلک او خاص ډول ځوانان له یو بل ګلمن وي یو ډول همدغه ګلی د وخت په تیرېدو باندې د زړه بدی یا د خوابدی بای سم ګرځي زما په نظر د دې اصول عامله کېدل شي یو خبره خو دغه ده چې زیاتره کسان چې اوس د یو بل پښتنه نه کوي یا له یو بل ګلمن البته دلایل لري چې له یو بل ګلمن وي خبره به کېدا وي چې زما پښتنه ونه کړله یا زما واده ترانغه یا ملي ژوندۍ ترانغه دغه مسایل پکې وي نو یو بایس دی دا کېدل شي چې لوی خو اقتصادي ستونزې وي چې یو ملګری کده یو بل پښتنه نه کوي دا په خوبته کې ګډون نه کوي نو اقتصادي مسله پکې وي بل خبره پکې دام وي چې ډیر کله یو ځوان مصروف وي هغه نشکوله چې په وخت د ملګرو په دغه خو یو یا نور مراسم کې ګډون وکړي نو دغه ځینی لاملونه وي چې د ځوانانو ترمنځ البته د ګیلو بایس ګرځي بل مسله پکې دا وي چې یو نفر وي یا یو ځوان وي لبل ملګری مرسته وغواړي خو داغه پکې وسه نه رسیږي دا د دې بایس کې د لشي چې یو بل ګیلمن شي په مجموع ان کې زما په نظر باندې اقتصادي ستونزې او کله کله زیات مصروفیتونه د دې بایس کې د شي چې ځوانان له یو بل وخت نیم ګیلمن شي
کله چې راتوي چې په ملګرو که دسی کس لره چې هغه همیشه حق نه حق گیلی کوي مثلا که یو د ټلیفون زنګ بل ملګری پورته نه کړي نو بیا گیلی کوي دا گیلی ډیر وګدي سی په دسی کوم څوک لره په خپل منځ کې
bale زموږ یو ملګری دی د عرفان الله رشیدی په نوم باندې یادی البته نو وایي واخلم ما ته میسج وکي یا پیغام وکي په واتس اپ کې یا هم بس کله ټلیفون وکي یا زه په وخت ځواب نه کوم بیا حتی دومره گیلی مون وی چې نور ملګرو ته زما پړه باندې وایي چې دته می په دغه ورځ باندې دغه سات باندې زنګ وهلې وو او د زما ټلیفون ځواب نه کړ د په ما قبر کې یو یعنی دغه خبره وی بلکې ډیر د سیملګریز موږ نور مشتري چې دوی په ډیر وادي خبرو باندې گیله من کیږي لامل دغه وی چې دوی په زړه کې پاک وي گیله زړه ترازی کله کله یو ډول ناهلی شي چې ول داسمه ټلیفون نه ځوابي یا ول داسمه پښتنه نه کوي
گیلو کولو زیان خپل کاست چې گیله کوي چې کې دلې سي تاسو په نظر مثلا لکه څومره چې بل نه گیله کوي خو امو عمر ځانم زوروي کده موضوع تاسو ته روښانه کوي چې خپل گیله کون کوي کاس کې انجلې وی کالک وی هر ځوان کې وی چې گیله کوي خپل دته څومره ځان رسولې سي
گیله من کېدل یا گیلي کول دا زما په نظر باندې رواني اړخ هم په انسان باندې منفي تاثیرات لرلی شي ځکه کې یو سړی له یو بل گیله کوي خو اتمنه په هغه باندې یو ډول فشار راځي او همدغه فشار لري بایس کېږي چې د په وجود یا بدن باندې منفي تاثیرات ولري په کار دا چې ځوانان هغه کې انجن وي ک هلکان وي دوی باید گیله من نشي ډیر کله په انجنو کې دغه مسله وي چې له یو بل گیلي کوي نو منفي تاثیرات لري لشي او په کار دا د چا کسان چې لیوبل گیلی کوي په زید چې گیلو کی باید هغه ستونزي هغه خبره ته د حالي ولاره ورولته چې تر ځوانانو چې لیوبل د پیسو غوښتنه کوي یا تر یو تمه لري نو په کار دا چې د نورو په تام باندې باید دوی پات نشي په خپل لاس په کار شي او که په ډیر یو کم ځای کې د بند راغی نو به کول شي چې نور ملګرو د مرسته وغواړي او که بیا وسره هغه مرسته ونه کړل نو به دا د گیلی حق لري البته هغه پر زید هغه چې دغه نفر وسکی یو کار نه کوي نو منفی تاثیرات لرلی شي، ځکه یو ډول دوی ناهیلي کیږي او همدغه ناهیلي د دې باعث کیږي چې د یو ډول رواني البته اختلالات ومخته شي.
جنجال نه بالاخره سیده ګیلي ډېر اوږدی سي، د ډېر وخت ونیسي، څومره د ځوانانو په منځ کې د فاصلو لامل کیږي، څومره یو له بل نه د لریوالي، د کرکې، د نه خبرو دو شیانو لامل څومره کیږي؟ دا ګیلي بیا په تېره بې ځایه ګیلي
حق نه حق گیلی دا ډول گیلی کې کیږي او وخت رسیدګی ونی شي یا غنه حق گیلی وی هر ورځ گیلی وینو کې سړی دی او چا کې لاخلی خو که د سپمه شکل کې او گیله دو وینو سړی به تر رسیدګی و کې د هلي ولار به تر ولټي او کده هر سهار را پاسیږي او لنور سره کینی او ستا پتړه وته گیلی کوینو اتمن مدا د ځوانانو ترمنځ د فاصله بایس کیږي او حتی چې په دې سره کېدل شي چې د کورنۍ ترمنځ یو لوی درز یا جداوالی هم رامنځته شي. هر ځوان چې دی هغه که انجلۍ ده او که هلک دی، دا اتمن دی کورنۍ پورې تړلی دی. دغه ډول گیلی بهانې کول خپل په ټولنه کې د نفاق بایس ګرځي، هغه ډیر کله د خپلوي او درشتو د قطع کېدو بایس هم کېدل لشي. نو په کار دا چې د ګلو په ځبایت موږ عملی کارو کوو لچا هیڅ وخت ګیلمن نشو.
بله، مخکې تاسو په خپل خبرو کې یو مهم ټکی ته اشاره وکړه، غدا چې کله نا کله د ځوانان ترمنځ راشه درشه په دې کې چې ځانډ پیښې نو بیا یو بل نه ګیلې کوي، په ځای د دې چې ګیلې وکړي که چیرې مقابل کس درک شي چې هغه به کار لري، هغه به له دې نه یو بل مهم نور مسؤلیت لري چې هغه ته ورسیږي، په ځای د دې چې د خپل ملګري سره یا خپلې ملګري سره راشه درشه وکړي، ټلیفون یې ځواب کړي، کور ته یې ورشي، د ګیلې په ځای درک څومره مهم دی؟
ډیر مهم دی، خو متاسفانه چې په زیاتره خلکو کې دغه درک نشته دی که یو څوک له بل چا ګیله کوي، لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله که یو څوک تاسو تلیفون کوي، یو ملګری خپل خپلوان او ته په وخت ځواب نه کوي، نو اتمن هغه ګیله من کیږي. خو هغه بل تا نه وي خبر چې ته په دنده کې مصروف وي یا به چېرته په مجلس کې یا په بل ځای کې لاس په دې بند وي، ته په وخت ځواب نشي ورکولی، ستونزې ولاړولی شي. په کار دا ده چې د دغه ګیلو د ختمېدو لپاره باید موږ لارې چارې ولټو او مقابل لوری باید درک شي. په دې معنا باندې چې چا نه ته ګیله کوي، تا ول هغه وګوره چې دی په دغه وخت کې کوو، پوښتنه ته په ډېر یو نرمه لهجه وکړه چې ما یو وخت تلیفون نه ته کړی یا یو وخت مې دغه کار و، تا زما لاسنیوی ونه کړ، یعنی ما سره مرسته ونه کړله. په ټولنه کې یو بل درک شي، بیا دغه ډول ګیلو ته ځای نه پاتې کیږي. نو ځوانان ته په کار دا ده که نجونې وي هلکان وي، باید خپل ملګري همزولي درک کړي او لګیلو دې تیر شي چې د یو ډول کینی او بغض لامل هم کېدلی شي، البته دوامي.
خپله ګیلمن انسان او نورو کسانو نه چې ګیله کیږي، د دغه عادت د لری کولو لپاره څه کولی سي؟ خپله کس چې همیشه ګیله کوي ځان لپاره څه وکړي او نورو ملګرو نه چې ګیله کیږي، هغه دوی څه ډول مرسته وکړي چې نور دغه عادت بخې له منځه لاړ سي؟
ماتمن د څوک چې له چا ګیله کوي، هغه به ځینې غوښتنې له مقابل لوري لري، نو دی په یو څه باندې له مقابل لوري ګیلمن کیږي. اول دې هڅه وکړي چې هغه کار که د ده وس وي یا ترې یو اندازې پورې دا حل کولی شي یا د حل یې ولاره ورته لټولی شي، دی دې په خپله لاس په کار شي. مثلا زما یو کار د وس کېږي، دی زه په خپله کولی شم چې د حل یې ولاره ته ور ولټوم، خو زه په زوره دغه کار اخلم او د یو بل ملګري په اوږو باندې بار کوم، دا واقعیت چې بې انصافي ده. نو په کار ما ته دا ده چې دغه کار چې زه یې په راتلونکي کې له ملګري ګیله من کېږم یا ترې ګیله کوم، په خپله باید ترې یو اندازې پورې مخته لاړ شم او بیا هغه مقابل لوري ته یو قناعت ورکړم چې دغه مرز ما د وس کېده او دغه پاتې کار چې دی یا دغه پاتې خبره چې ده که د ته ورته د حلې ورلار ورولټې یا ستا د وس کېږي یا یو بل ملګری کې همکاري کولی شي، دغه البته یو حل لارې کېدلی شي. په کار دا ده چې د نورو پر اوږو باندې باید موږ بار نه شو او له ګیلو باید تیر شو او عملا کار وکړو چې څومره زموږ په وس او توان کې وي.
درن دوستان، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام اورز مو په خیر درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وګورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا د پروتیستا د فنجي دي پروتوزواوي دي وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریات. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټور دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دوی ته ضرورت لري. دوی زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. که چیرې دوی د بدن څخه ورک سي کیدلی سي انسان د دغسې مشکلاتو سره هم مخ سي، خو د دوی څخه زیاتره چې دي هغه زیانمنې دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې وویل، پتوجن دوی هم د بکتریاوې په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپېژندل شول. یعنې ګټورې کې پېژندل شوي وي که نه به پېژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپېژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبیسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دوی د مستقیم ویش په واسطه باندې په هره دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې دوی ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کوي چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو دوله تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اعراض ولایم رامبیسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجې لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزای دی ده پوستکی دانی دی او هم نور دی. بل ویروس. ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزره چند واری کوچنی دی. د ی بلابیل ناروغیان دغه رقم رامبیسته کوي لکه ټوخی دی، انفلونزا د شری دی، ایډز دی او نور دی. د حجروي جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي. فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي. هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بله برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بهسته کوي، اراضه ولایم را بهسته کوي. هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکه تبه ده، ټوخی دی. یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض را بهسته کوي. او بل فنجي. دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دوی څخه زیاتره چې دي هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي. دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي. یعنې دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبیسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کیدلی شي. که په بل عبارت ورته ووایم، اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه یې دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبیسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبیسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده. د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا. د پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دوی ناروغي رامبیسته کوي او دغسې اهلي حیوانات هم اخته کوي یا کورني حیوانات هم اخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو، دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسې ویلي کمونی ویلي، خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامبیسته کیږي چې په انسان کې ځینې اراض رامبیسته کوي. هغه مثلا دی لوړه درجه تبر ما بینسته کی او یا هم خلار ما بینسته کی وینه پښه کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غماش ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریانو استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو نجوړی نسیت لاله یا غل سرطان یا د زړه ناروغیان بلکې دا نجوړیان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامه بنست کیږي هغه که تر ټولو لوی عامل یې جنیټیک وبولو هم سیدی ویل چې سرطان د جنیټیک له نظره ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیره حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رامه بنست شي او یا هم سیګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم غشتي اوس نو ساري ناروغيان نه هغه ناروغيان دي چې د و شخص خپل شخص ته تللای سي سرایت ورته کولای سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهمه لاته د پاتوجن دی پاتوجن موجود ویل چې هغه میکروب یا ژوندۍ جسم دی چې ناروغي رمه بنسته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغيان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې د بلچاته نسی ور سرایت کولای یا استولای اول هم ډیابټیز یا شکر ده د سږي امراض دي کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي او د سږي امراض د امراض نه لکه ټخی د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکام سوی کمزور سوی تنفس نس کولای دغه امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغيانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دی فنجان دی د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای شي انسان ته بل انسان ته سرایت وکي آیا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی د هوایی کسونو د لاري دی یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دی
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادۍ راغلی
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي ل خون کې بوورو چې حجره ل څو برخه جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیلور ته وایي او خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوې دي ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندۍ ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندۍ موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلونه څخه حجرې لري سل ټریلونه حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجره نږدې یو سلو 15 مایکرومتر دی چې د شمزي تر په قدمي برخه ورڅخه جوړ دی همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډیر کوچنی حجره دی چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي په طبیعت کې تر ټولو هغه لوی پیژندل شوی حجره د وشمرغه هغه نالقاسوي حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډه ته رسیږي خپل حجروي نظریه چې دا وایي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده اول یعنی حجروي نظریه مشتدري عمده ټکي بیانوي اول درته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی دوهم درته بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي یو ژوندی موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. چې په دې ځای کې هغه ژوندی موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي، یا هغه ژوندی موجودات چې هغه یوه حجره لري، هغه ته د وحید الحجره یا یو ژوند کې نومر کړی دی. یعنی هغه ژوندی موجودات چې هغه یو حجره وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي، هغه وحید الحجره یا یو ژوند کې په نامه یادیږي. او هغه ژوندی موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي، هغه کثیر الحجره یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې موږ دا بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوې حجرې له مخکینی حجرو څخه منځ راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي، په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي، چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیل وال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي، یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز چې شته ویل کېږي، سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تڅول کېږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول مړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی، یا خپل حجروي دیوال، له درو برخو څخه جوړ دی، چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډری وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی، په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال، چې ثانوي دیوال د لومړني دیوال دننه خواته واقع دی، کلک او ډبل شکل لري، یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی، یا هم میډل لیمدیا دی. په دغه لومړنۍ برخه کې موقعیت لري میډل لیمدیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمدیا چې دا وایي، دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. د میډل لیمدیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل ممبرینز پیژنو. وایي د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې، یا د ژوندي موجوداتو حجرې، د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده، چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل ممبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی، تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنې موږ نسو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو، د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده، هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم احاطه کړی دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کیږي، چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري، چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده، چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لیږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندي موجوداتو حجره چې ده، هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل سوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لیږدونه هم د چشل له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنې کولای شو چې داسې وایي، هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لیږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، او بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنې کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري، هغه د حجرې داخل ته جذب سي، بېکاروي اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپلو تخریب شوو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنې کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپله هم په خپله د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وای حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکی پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یو مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي یعنی یو حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وای یعنی یو مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي دغه نوې مسرغلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی د پخوانی حجرې خواص لري یعنی کوم نوې حجرې چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوي لري د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یو حجره خپل ځانګړي حد ته ورسیږي د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ شو دی په ویش باندې پیل کوي پالی جو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډیرښت انساج ترمیمیږي او په دې ډول ولې ته دامه ورکوي د انسان وده که څه هم ټاکلې حد نه لري یعنی تر هغه اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي بیا توقف کوي خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي یعنی همیشه فعال وي او ویش سره رسوي هم د ویش په حالت کې وي لکه د وینې د کرویات حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي د پوستکي د لاندې برخو حجرې د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي نو وای د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغه بدن دوه ډوله حجرې لري یو جسمي حجرې دي بلې جنسي حجرې دي لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي د جسمي حجرې دوهمې جنسي حجرې دي په مې ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري یو مستقیم ویش دي چې په مستقیم ډول صورت نیسي بلې غیر مستقیم ویش دي اول څه مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو وای په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوجدي شي لومړی حجره اوجدي شي په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجره شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي هستوي مواد هم پیژندل دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي دا مو مستقیم ویش وو چې لومړی حجره اوجدي شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي په دوه برخو ویشل کیږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دا ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کیږي همدارنګه دالی حیوانات په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې یو لمنځ دي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي د میتوسیس فاملیا کې د میتوسیس نیمګړی پړاوونه هم لیدل کیږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دي چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې ویشل سي یو لر پیچلې پړاوونه سره تر سره یعنی ځین مراحل سره تر سره وي د ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دي دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره تر سره شي یو میتوسیس دي بل یو میوسیس دي لومړنۍ ویش د بدن د حجرو د ډیو اند د ډیروالي ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یعنی نوې حجره مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي معلومه خبره ده کله چې حجره په حجرو کې ډیروالي مې سترځي یا حجره نوې حجره څخه نور حجره مې سترځي په دې وخت کې ودې او رشد به سترځي هم ډیروالي مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي دغه د میتوسیس عملیه او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش چې هغه جنسي حجره مې ستراولې
مننه چې لازادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرښت هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثوري سیستم ورته ویل کیږي په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو بل سره توپیر لري په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي ویاګي یعنی هغه کې چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نس د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د سجدلو په وخت کې نوي سجدلي ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلخه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګه پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو وشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي او بیا نفریه ته ننوځي. په هر تو وشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادیږي چې هغه بیا نفریه ته ننوځي. هر تخمدان د نفریه په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفریه په خپل د هګۍ په خپل نفریه هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي. د نفریه څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي. یا دا سوال دی چې د نفریه څخه د هګۍ تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي. یعنی کله چې یو هګۍ د نفریه څخه تیرېږي د 2 یا هم 4 ورځو په مده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونسه کولای چې د 4 ورځو څخه تر 8 ساعتونو پورې القاسي بیا د تخریبي ځای خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القاتر سره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفریه کې. د القاتر سره کېدل په معمولي توګه په نفریه کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دي. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپل د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتنی عادت یا هم میاشتنی تغیرات راځي. یو شمیر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څنځه وینه خارجیږي چې د حیض ویل کېږي چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي او خپله کېدای شي چې ووریځ او یا هم نورمال عادت او نورمال حالت یې 5 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسیږي بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلیږي. ورپسې القاده. القاده جنسي او ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل تولید د سکاته ننوځي چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوت تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کیږي. زایګوت جوړیږي او تخمه ازادیږي بیا ښځه امیدواره کیږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الی پوسته د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډیره چټکی سره ننوځي. په ډیره تیزی سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي کېدای شي چې یوازې یو سپرم فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخليږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلي ته ورته پور سوری کوي. یوازې سر تخمې ته داخليږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کیږي بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې الکا صورت ونیول صورت ونیسي یا هم صورت ونیسي دا غت خبرسته په فایل کې زایګوټ مستراتي په دغه وخت کې د تخمه دیوال د یو بل پوش په واسطه پوشل کیږي چې هغه پوش ته د القا پوش وایي نو موړی پوش تخمه ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي دغه پوش دنده دا ده چې تخمه ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې وشل کیږي چې بیا د القا څخه یولس او یا هم 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي چې هغه د جنین په نامه یادیږي.